ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درن دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا کلمو د غزنی بالایسار له نږدې څخه لیدلې؟
څلور خواته د برجونه درلودل چې تقریبا شپږ دېرش برج وو چې دې برجو خپل د یو نظامی سنگر حیثیت درلود.
تاسو په نظر بالایسار له تاریخي او فرهنګي پلوه څه ارزښت لري؟
تاریخي قدامت ته او تاریخي پیښو ته په کتو سره لا هم اهمیت لري.
ولې بالایسارونه په اکثره ولایتونو کې د خرابېدلو په حالت کې دي؟
دلته په خوا د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي.
مسؤولو کسانو ته څه کول پکار دي؟
دغه کورونه باید استملاک شي، دوی ته بل ځای کې خارګوټي ورته جوړ شي.
نن په همدې حق لږه کېږو. په پیل کې د بالایسار د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د غزنی د بالایسار پخوانی اوسنی حالت څېړو. د خلکو له نظرونو سربېره مو مسؤل کسان هم پوښتلې دي. دغه خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوردونکو، بالایسار له دوو ترکیبونو څخه رغېدلی نوم دی چې بالا دی لوړ او حصار د کلامانه ورکوي. د شاهي او لاغس خا په مخکې وختونو کې به حاکمانو د ځان د ساتنې لپاره په لوړې تپې داسې ځای جوړوه چې ټول ولایات ورنه کنټرول کړي. دا کلاوې به د هماغه وخت له اسانتیاوو سره برابرې په ډېر ښایسته بڼه جوړېدلې. لوړ او برداره دیوالونه، کلکې جوړې شوې دروازې، د کلا منځ کې د پخو خټو څخه رغېدلې کوټې، پاره خوا کې لوړ برجونه، هغه څه وو چې د بالایسار ارزښت یې څو چنده زیات کړی وو. راګرځو د غزنی بالایسار ته. د غزنی بالایسار چې د غزنی ښار ته نږدې په شمالي څنډه کې د یوې لوی غونډۍ په سر جوړ شوی او د جوړېدو نېټه یې هم د اسلام تر راتګ وړاندې اټکل شوې ده. په اسلامي دوره کې هم او د غزنویانو په وخت کې هم د سلطان محمود او د سلطان مسعود د دربار او کار د محل په توګه ګټه ترې اخیستل کېده. د غزنی بالایسار شپږ دېرش برجونه درلودل چې دا مهال ډېر وران شوي دي. په پیل کې د غزنی اوسنکی سراج چې د غزنی په تاریخي کتاب لیکلی د غزنی د بالایسار د تاریخ او ارزښت په اکله وایي:
دا په ډبرو په کانکریټو په دې شانو باندې نه ده جوړ سوی، دا په خټو باندې جوړ سوی ده. هغه وخت کې به خټ ډېرې پخېدلې جوړولې بې، ځکه چې هغو پخو خټو اوس دومره مقاومت کړی چې تر اوسه پورې لا هم د نښانې سته یعنې ولاړ ده جوړ ده. تقریبا دا په سلګونو کلونه باندې وتلې دي پر دې بالایسار باندې. نو د دې احمد دا و چې دوی به هغه د ښار په هغه لوړو نقطه کې به یو جای جوړاوه چې هغه د بالایسار په نامه باندې و. اوسنی وضعیت چې اوس پیلحال بالایسار ده، یا تاسو ووینئ یا څوک ورسی، فکر نه کوم چې دغه دی دولت ساتلوي په غره کم یا دولت توجه ورته کړی وي. یعنی بیخي هغه تاریخي حصار چې په هغه وخت کې محمود غزنوي یا ترکانو یا د اسیا په سطح باندې یو ځای جوړېدی، په هغه سطح باندې نه دسی یو خراب شوی چې ورته وګوري بیخي سړی ته زړه ورولي.
د غزنی د بالایسار سربېره د افغانستان په هرات، هلمند، بلخ، ګردیز، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتو کې د سلګونو کلونو پخواني کوچني او لوی بالایسارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي دي او ځینې نیمه تخریب دي. په یاد شوو بالایسارونو کې په یو شمېر کې عام ښاریان هم موجود وو او ځینې یې یوازې پوځي کلاوې وې. د غزنی اوسنکی اجمل وایي چې کله خو په همدې بالایسار کې عام ښاریانو میلې هم کولې.
د دې څالور طرفه دیوال وو، یعنی د یو کور په شکل باندې په دې کې خلکو ژوند کول او هغه د دروازې دلودې. له دې دروازې به خلک چې داخلېدل هغه به دغه منطقې حساب ده. ډېرې واورې به هم کېدلې په غزنی کې. د هغوی وخت هم د هغه شیرین قصې چې کوي دا وایي چې د خلک به راټولېدل لکه پخوا به لاندې کېدل. ډېرې لاندې به ژمی به د شپې به بانډار وو، لاندې به پخېدل. نور هغه محلي لوبې چې په دې کې رواج وې هغه لوبې به دې په خپل منځو کې کولې.
د غزنی د بالای سار لوړو دیوالونو په سختو شرایطو کې شاهانو او شهزادګانو ته پناه ورکړي او هغوی له دښمن او نورو طبیعي پیښو څخه ژغورلي دي. شپېته کلن حاجي مرجان چې یاد بالای سار ته نږدې اوسیږي وایي چې یو وخت ډېر قوي سیلاب راغلی و. یوازینی ځای چې خوندي و همدا د غزنی بالای سار و. بیا نو د سلطان مسعود کورنۍ د ژوندي پاتې کېدلو لپاره همالته ورغله.
کله چې سلطان مسعود په رای کې یعنی د ایران د رای په ښار کې و هلته واکمن دی په غزنی باندې سیل راځي. کله چې غزنی باندې سیل راځي او دا سیل ډېر زورور ډېر په عین حال کې ویجاړوونکی د ده ښځه او د ده د کور نور غړي بیا د سیل له ویرې بالاحصار ته راځي. په همدغه بالاحصار کې به واکمنو د خلکو عرایض اورېدل او واکمنو به له همدغه ځایه نورې حکومتي چارې هم ترسره کولې.
د غزنی بالاحصار دیوالونو سره تړلي ستر برجونه هم درلودل. له دې برجونو به د جګړې په وخت کې کار اخیستل کېده. حاجي مرجان وایي چې دغه وخت په جګړه کې هم د میرمنو میړانه د یادولو وړ ده. هغه د یوې ناوې زیبا کیسه راته کوي.
پزړه پوری کیسه هم دا ده چې کله د افغان انګلیس په جګړه کې انګریزان د غزنی ښار ته را رسیږي په غزنی ښار کې د یوې انجلۍ زیبا د واده مراسم دي. ټول ځوانان جګړې ته راوځي او تیارای نیسي دې ته چې کله انګریزان راځي نو باید ورسره جګړه وشي. زیبا هم خپل خاوند ته وایي چې زه هم درسره ځم او هغه ډیر زړه نه کوي د دې تک ته. خو بل اخره دا د نر کالی اغوندي او پټکای هم تړي او مخ نور پټوي. یوازې دوی سترګې ښکاریږي. لمده خمر چلا انګریزان ډیر پکو دي ډیر انګریزان له پښو ولوېدل. نو بل اخره په یو دل ایز برید په ډول همدغه مرچل هم یرغل ورول او دا زخمی کیږي خو تسلیمیږي نه. بیا د بالاحصار کلاس څخه یا د بالاحصار له دیواله ځان را غورځوي په همدغو ډبرو کې چې تاسو ته معلومیږي د دې قبر دی له بله مرغه چې جوړ سوی نه دی او یوازې جنډه یې هغه لکڼه یې وینې یاسې معلومه ده د ډبرو په منځ کې ده. په همدغو ډبرو کې دا شهیده کیږي او کله چې انګریزان راځي د دې دغه ښه جنګ ویني او وایي چې دا ځوان باید ووینو چې دا څه ډول ځوان و چې تر سهاره یې له موږ سره جګړه وکړه او د دې چې کله مخلوصه وي ګوري چې هغه یوه ښځه ده.
د غزنی بالای سار ته په تیرو څو کلونو جګړو کې زیات زیان اوښتی. دیوالونه یې د طبیعي پیښو له وجې هم خراب شوي دي او چاکونه یې کړي دي خو بیا هم خلک پکې اوسیږي. د غزنی اوسېدونکی توریالی وایي چې که د غزنی بالای سار ته پاملرنه ونه شي دا تاریخي سیمه ورځ تر بلې په کنډواله بدلیږي.
هغه وخت په ټول بالای سار کې یوازې یو جماعت و چې په هغه به خلک راټول و. اوس که وګورو په همدغه بالای سار کې ولس جماعت دی او درې درمساله دی او دوه خانقاوې دي او د دې تر څنګ دغه تاریخي ځای کې نه باید خلک سوګن واوسي. دولت که څه هم په غزنی کې ځمکې لري او هر کال دې سره وعدې کېږي چې دې به له دې ځای نه ایستل کېږي او دې ته به نورې نمرې ورکول کېږي خو متاسفانه چې دا کار تر اوسه نه ده سوی. دا یو تاریخي ځای ده. دلته پخوا د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي. خلکو ورنه تاریخي آثار ایستلي دي او په خپلو سترګو هم لیدلي دي خو بیا یې هم مخه نه ده نیول سوی له کیندنو له نورو ورانیو څخه وساتل شي. دا به د غزنی تاریخ یو ځل بیا راژوندی کړي.
دا چې مسولو کسانو د ټولو بالای سرونو په تیره بیا د غزنی د بالای سر د رغولو په برخه کې څه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي زموږ همکار فرشته مرسل د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیم له عمومي رئیس عباسی سره مرکه کړې ورته غوښ شي.
غزنی په 2013 کال کې چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي ثقافت مرکز ونومید دغه تجلیل لپاره منګه د غزنی د خار دیوالونو باندې کار وکاو او د جرمنی فند تر لاسه کول وروسته مونږه دغه دیوالونه جوړ کړ. هم خپل بالای سر تر اوسه پورې ور باندې کار نه دی شوی.
اوس سره کوم باندې لري او ته عادي خلک وسیږي بازار ور نه جوړ کړای څه وضعیت کده؟
هلته خود بالای سر د خار د دیوار په دننه کې خلق اوسیږي، د خلکو کورونه دي، جماعتونه دي، چې هلته بعضې جماعتونه د تاریخي آثارو قدامت لري، هغه مونږ ثبت کړي دي، لرغونتوب لري او تاریخي ارزښت لري، د هغې له خاطره مونږ ثبت کړی دی. خو بعضې خلک دي چې د دیوالونو په سر باندې کورونه جوړ کړي چې دغه غیر قانوني دی او دا د هغوی ملکیت نه دی.
یو خو دا ده چې دا بالایسار د دې لپاره و چې هلته به شاهان اوسېدل، له مه جنه به ملک اداره کوه، یا هر ولایت کې چې هغه ولایت بلغیژ نه اداره کوه، دلته به شاهان و او د دوی اولادونه. اوس خو هغه خبرې نهسته. بالایسار په فرهنګي او کلتوري لحاظ څومره خپل پخوانی ارزښت ساتلی په تیره د غزنی بالایسار؟
دغه بالایسارونه د نظامي مقاصد لپاره هم استفاده کېده چې دلته نظامیان اوسېدل. هم اوس داسې شرایط راغلي چې نیاز نشته، د ضرورت نشته چې نظامیان په بالایسارونو کې ځان پټ کړي او د هغې ځینه خار وساتي. یعنی دغه بالایسارونه ترمیم شي، د عامو خلکو دپاره خلاص شي، عام خلک وکولی شي چې دغه بالایسارونه لیدنه وکړي او هلته توریستیکي سهولتونه باید جوړ شي چې توریستان وکولی شي چې دغه څخه لیدنه وکړي، او هم دا د ملي ګټو دپاره هم ښه دی او د خلکو او د سیاحینو د ډیروالي دپاره هم ډېرې لوی کومک دی.
دا خو د ډېرو کسانو غوښتنه ده چې تاریخي ځایونه بالایسارونه بیا د غزني بالایسار داسې بېرته جوړ سي چې هغه په فرهنګي لحاظ خپل ارزښت وساتي. تاسو د یو مسؤول په صفت چې دلته د عابداتو د ریاست لویه دنده په غاړه لري، په دې هکله مو څه کړي دي؟ هغه کار راته وایي چې هغه نتیجه ورکړي.
خو یو کار مونږ چې کړی، دغه دیوالونه ډېر خراب وضعیت کې وو، او دغه برجونه او دیوالونه تقریبا 1.8 کیلومتره دیوال مونږ دلته بیا ورغو، ترمیم مونږ اساسي ترمیمات هم وکړو دلته. خو متاسفانه چې یو دوه ځایونو کې چې د اوبو مسیر ورباندې برابر و، یو دوه برجونه زمونږ ونړېدل. اوس د ادارې امور چې یو بخش ځانګړی شوی د تاریخي عابداتو د ترمیم په ارتباط باندې، مونږ د هغوی سره مشترک همانګي لرو چې خپله بالایسار باندې کار وکړو، او بالایسار هغه تاریخي ارزښتونه چې پخوا درلوده هغه بیرته ژوندی کړو.
دا کار به موږ څومره مثبته نتیجه ورکړي؟
موږ په داسې یو وضعیت کې یو چې اوس هم ډېر ښه درته واضح دی چې په غزني کې څه حالات دي. موږ تابع د شرایطو هم یو، تابع د بودیجې هم یو، د امکاناتو هم یو، د تخصص هم یو.
تاسو ویل چې د غزني په بالایسار کې ځینو خلکو په خپل سر هم کورونه جوړ کړي چې د دیوال په سر ده او هغه نړیږي. په ځینو نورو ځایو کې هم داسې تاریخي ځایونو سره د خلکو لخوا بې پروایي کېږي. د تاسې مشوره به غوته څه وي؟
خلکو نه غوښتنه مې دا ده چې تاریخي آثار د خلکو ملکیت دی، یعنی عامه ملکیت دی، د خلکو ملکیت دی. یعنی هر سړی باید دا فکر وکړي چې دغه تاریخي آثار زما خپل شخصي او کور او ملکیت دی. په هغه صورت کې مونږ کولی شو چې د دې حفاظت وکړو چې خلکو سره همکاري وکړي، یعنی خلک د هغې تخریب جلوګیری وکړي، که څوک کوم مساحه تخریبوي یا کوم غیر قانوني افریاد کوي هغه نږدې محلي ارګانونو ته دوی اطلاع ورکړي، حداقل چې د هغې تخریباتو جلوګیری وشي.
درنو دوستانو، د هیواد سربیره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې ګڼ شمېر بالایسارونه شته چې د وخت حاکمانو به یاد بالایسارونه د دفاع او څار لپاره کارول، چې تر ډېره به پکې نظامي ځواکونه او حاکمان اوسېدل. په دې هیله چې دا تاریخي سیمې بیا ودانې شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چاره.